مونه ستړي مشهزه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خره غلاست او ام پایل د افغانستان نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغوم شپګم په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. لنن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستان ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرو یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ رپورټ کې راغلي دغه شمېر وړمې اونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړی شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوه کوچنیانو په شمول یوولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي د غبرید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې 130 فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بایج جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پدغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تیر یو نوی څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډیر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوال نړیوال سازمان یا موسا یو ایم راپور ورکوي چې یوازې تیر یو نوی په پاکستان کې څلور زرو څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي. د یو ان ایچ سی آر او یو ایم په دغه ګارډ رپورټ کې چې پرون یې خبر کړی راغلی دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې کورونو باندې چاپې وهي او افغانانو له نیولو وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلور زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د ډسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې یو لک اتویش زره درې سوه اووه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوی زره پیخي یوازي په روان کال کې ثبت شوی خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بیا اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمې ثبت شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ریپورټ په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړی او نن ښایي له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ریپورټ کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
انتظار کې تیر شو.
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پر لپسی پولیس ورزي او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیسی او د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ وسیګو دوی عملیات وکړو ټول افغانان یې ونیول موټرو کې بار کړل په دوی کې ماشومان هم وي زنانا هم وي او هوا هم ډېره سړه ده په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زمونږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې له دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتې. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نقدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي مرستې ورکول کېږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنه شوې کورنۍ ته 1,500 افغانۍ نقدي پیسې ورکوي.
ارے کورنۍ ته د سری میاشتې له طرف نه 1,500 افغانۍ توجیه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي. دا هغه مهاجر دي چې سږکال په 2015 کې راغلي دي. د لوګر مربوط مهاجرین دي. اوس دا توجیه ده او انشاءالله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې تولید کیږي، چیرته به غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نغدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو یې هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل:
دا ستونزې زموږ ډېرې کمې، انشاءالله موږ سره هیڅ نه وو، دا باندې ډېر خوشحاله یو، ښه مرسته یې را سره وکړه. دا غوښتنه تر لرو چې نمرې هم راکړي، جای نه نه لرو او نمرې موږ ته راکړي.
لوګر ته د نویو راستنه شویو کورنیو یوه بله مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو ویش او په آبادولو کې له دوی سره لاس نیوی دی. په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وایي لوګر سوړ ژمی لري او په خیمو کې دلته ګزاره نه کیږي، نو د دوی بله مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده.
مونږ صدا پاکستان کې ټول ژوند تیر کړی ده، کار سي ګرځو، انشاءالله خپل وطن ته راغلي کارونه مارونه پیدا کو. بس مونږ حکومت نه دا وختنه کو سي کور راکي، نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو، کا خپل وطن دا ګل وطن دا.
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سری میاشتې ټولنې مسؤلین وویل هغو راستنه شوی کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې نه لري، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو، جوماتونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. د دغه خونې ویلي وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه ودرېد، له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل غیوا د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مال د غیوا ته د صادراتو کلنی ارزښت له شلو تر سلو میلیونو ډالرو ته لوړ شوی. د عبدالسال کده چې د ازبکستان د احصایي ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2025 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته دغه غیوا د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او واردات په برخه کې زیاتې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان آلات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غراز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریز راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لالارې د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخ شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بلابل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وایي اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 25 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي، ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستان طبي سامان آلات واردوي بیا وایي
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پم دی حال کې د ازبکستان د احصایي ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2025 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادرات او ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,00,000 افغان سوداګر ازبکستان پاکستان ته تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګري زیرا کړې ورکړې لبندیدو سره یو ښه فرصت دی. امکان لري پر اتلونکو کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونه دې ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوبه په ناشته میشه
دا په داسې حال کې دا چې لته وروسته د پاسه دوه میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګري او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د ول ماليزيا نړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګري زو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستاني لوري سره د ماملو د پاتره سهولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګري د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګري وزیر نورالدین عزیزي پروسه یو کې بیلابیلو سیمایزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګري او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلور یې کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم. مخکې پلور ښه و خود دلته زمون پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل. هلته ډیر ښه و حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډیر ښه و او د عمومي سړک پر سر و خو دلته له بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلدیږي مونږ ستونزې ډېر دي. نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت پیشین کې ما تمرینات خو د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو بلورنځي وباندي بدل کړي یو بل زیاده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وای دا یو موقتی اقدام دی. د دې د ریوان نعمت الله بارکسی د جمعې په ورځ د جدي په 15 مته یو ویډیوي پیغام پاستول او ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاستوکو په بازار بدل کړی وو خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 1600 راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیز غونډو او مختلف سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چمن د خپل جشن تجلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مونږ کوله. خدای دې وکړي دا بیرته لکه سابقه غوندې هماغسې ورغول شي، هماغسې تکشین شي او خلک ته د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو 2 لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو روغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بے پروايي لامل بیا شړ او په کندواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم دغه پروګرام په ورسته برخه کې د اوبو د کڑکیش په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو دا چې په پلازمینه کابل او ګڼ نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنه شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غمونه خوړل شي نو ممکن دغه کڑکیش لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډیرو ډیرو ځایو سره د یو عامه مسیره وړي، د بل ځای سره وړي، د چا د ټانکی سره راوړي. کوم دلته چې په شا کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو بنه راځي، څامو لره لاغه مچ شوید.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ازمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپله د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال ته تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاست درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو غو فضله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې پر سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې پر سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ ولې شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عملو کې، او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی او بچ په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینې دي. د فاصله تر څنګ د مزکه د سر او بک کړوي، د مزکه د سر او بچ د مزکه د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبو بیا هغه سی ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبی کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار بخار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو. د پکتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو. دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي، په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکایت خپل سودا راخلي. دا پلاستیکي کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې. دا چوند پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره سیو پورې د بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمې د ویالو ته دنوي. نو ویلې ته سیدا ولوې د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي. بل اخر هغه منفذونه یا هغه کلینه سیدی د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل ښار کې دا ټولې ویلې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولای، او بیا نشي کولای چې کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلق او بن لري
ځنه په یم ستې ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي یو څه
د پلیټ څه د سیاست اجتماع کړه دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو